السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې راپورونه خبريږي او همدارس په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه واوري. خو لومړی خبرونه واوري. د ترکیې په استانبول ښار کې د طالبانو او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړۍ غونډه پرون ماښام پای ته ورسېده او تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونۍ خبرې په دوو پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلي وو او د اوسنیو خبرو پرېکړه هلته شوې وه. د ترکیې په روانو خبرو کې له دواړو هیوادونو د ټیټې کچې استازو ګډون کړی. افغان فعاله نیلا ابراهیمی د ملګرو ملتونو لخوا د دوامدار پرمختګ لپاره د اولسو ځوانو رهبرانو په ډله کې نومول شوې ده. د دې دوه کلن پروګرام لپاره له یو نیم سل هیوادونو څخه له درې درزرو ډیرو کسانو نوملیکنه کړې وه. نیلا ابراهیمی چې اوس په کاناډا کې اوسیږي د شنبې په ورځ پر خپله انسټاګرام پاڼه ولیکل ډیره خوشحاله ده چې کولی شي د دومره ډیرو الهام بخونکو فعالانو په ډله کې د افغان نجونو استازولي وکړي. نوموړې وایي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به له ملګرو ملتونو او شریکانو سره په ګډه د دوامداره پرمختګ لپاره کار وکړي. اغلی ابراهیمی ویلي دي چې دا به د هر ستوري په نوم د بنسټ د ملاتړ له لارې له نادولتي ټولنو سره ګډ کار وکړي او د افغان نجونو او نورو محرومو ټولنو د هیلو لپاره به په نړیوالو سیاسي خبرو اترو کې ګډون وکړي. نیلا ابراهیمی د هر ستوري له مؤسسانو څخه ده. دا بنسټ د افغان نجونو د زړورتیا، مقاومت او هیلو داستانونه نړیوالو ته بیانوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې که د روسیال ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته چمتو نه وي نو دی به خپل وخت له هغه سره په کتنه ضایع نه کړي. ښاغلی ټرمپ پرون د آسیا پر لور د خوځېدو او په دوحه کې د توقف پر مهال په خپله ځانګړې الوتکه ایر فورس ون کې خبریالانو ته وویل تاسو باید پوه شئ چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت به ضایع نه کړم. هغه زیاته کړه له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه وو خو روان وضعیت مې ډیر مایوسه کوي ځکه ما فکر کاوه چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویټرز خبري اژانس د دوو باخبره سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د ټرمپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو یوه بله کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي عملي شي. د افغانستان د اولس کلنو د فوټسال لوبډلې بیگانه وخته د آسیا د ځوانانو د 2015 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبډلې ته 0 ماتې ورکړه او دوهمه بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی و او تمه ده چې نن به له چین سره مخامخ شي. د آسیا د فوټسال د لوبو لړۍ تېره اونۍ په بحرین کې پیل شوه. او د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي نصرت حق پرست تیره شپه له خپل استرالیایي سیال کویلان سالکلت څخه بې سارې ماتې وخوړه. 25 کلن سالکلت په ابوظبي کې د یو اف سي د سازمان په چوکاټ کې د لوبې د لومړي راوند په 2مه دقیقه او 15 ثانیه کې حق پرسته د پښې په وسیله په سر یو کلک گزار ورکړ او ناکاوټ یې کړ. حق پرست د دې ضربې په پایله کې د څو شیبو لپاره بې سده شو او په داسې حال کې چې له هم د قفس پر غولي پروت و د لوبې ریفري سال کیلټ ګټونکی اعلان کړ. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو نن یک شنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب څلرمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 28 سره برابر ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. وابهوري چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د پلاوو د خبرو لومړۍ ورځ پای ته ورسېده. د دې خبرو د اهمیت او څرنګوالي په اړه یوه مرکه هم لرو.
ژور اختلاف معلومیږي مسائل باندې به بحث وکړي خو دوی به بېرته مجبور دي چې د خپل معلومات او بحثونه بېرته د خپلو مشرانو سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریکي.
په عین حال کې پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې له افغانستان سره د امنیتي وضعیت د ارزونې تر بشپړېدو پورې به له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې تړلې وي.
مونږ همیشه دا غواړو چې سیاسي او نظامی اړیکې باید په تجارتی اړیکو اغیز ونه لري. که چیرته لارې بندې پاتې کیږي دا یوازې افغانستان نه بلکې د پاکستان لپاره زیات تاوان.
د بشری حقونو د څار سازمان وایي ترکیه باید افغان خبریالانو ته په دې هیواد کې د کار او فعالیت امکانات برابر کړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې له افغانستان نه ناروغان او محصلان د هند په ویزو کې اسانتیا غواړي. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز د لری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته په ترکیه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړی غونډه پرون ماښام پای ته ورسېده او تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونی خبرې په دوو پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې سرچینو د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل د استانبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دواړو هیوادونو تخنیکی ډلې به د اوربند غځولو، امنیتي همکاریو، دوه اړخیزې سوداګرۍ او له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلي وو او د اوسنیو خبرو پریکړه هلته شوې وه. د ترکیې په روانو خبرو کې د دواړو هیوادونو ټیټې کچې استازو ګډون کړی. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې افغان سفیر سهیل شاهین، د بهرنیو چارو وزارت د لومړی سیاسي څانګې مشر نور احمد نور، د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی او د دفاع وزارت استازی نور رحمان نصرت د طالبانو د حکومت استازولي کوي. پاکستانی خبریالانو د سرچینو له قوله ویلي دي چې د افغانستان لپاره د پاکستان د استخباراتو مسؤول، د پاوز عملیاتي مشر او د بهرنیو چارو وزارت او استازی د پاکستان له اړخه ترکیه ته تللی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې ناسته کې له پاکستانی اړخ سره په دوحه کې د څو ورځو مخکې د هوکړې په تعقیب او د پاتې مسایلو په اړه خبرې کیږي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی په خپل اونیس خبری کانفرنس کې وویل تمه ده چې د استانبول په غونډه کې به د ستونزو د اواری لپاره پر یو ثابت میکانیزم موافقه وشي. نوموړي ویلي له غونډې د څارنې د یو ټینګ او تصدیق وړ میکانیزم د جوړېدو تمه لري څو د تروریزم هغه ګواښ له منځه یوسي چې د په وینا د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دی. له دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي وو که د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه اوریږي نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. خو نوموړي پرون د اکتوبر په 15مه د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره یې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی سوله غواړي. د افغانستان له خاورې پاکستان ته ورپېښ ګواښ هغه تور دی چې دا هیواد یې تل پر طالبانو پورې کوي، خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې په وار وار رد کړي دي او ویلي دي چې ترهګري د پاکستان کورنۍ مسله ده چې باید په خپل کور کې ختمه کړي. د همدې موضوع په اړه د بحث لپاره مې د پرزیدلې جمهوري نظام د دفاع د سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل نظر پوښتلی دی. ښاغلي میاخیل، د مرکه په پیل کې په استانبول کې د روانو خبرو په اړه راته وویل
روسه پوری زیات جزئیات خبره شوی نه دی، خو دا مغمیږي چې د هیات چې کومه تله ده د ټیټه کچه ده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټولو مسایل باندې فیصله وکړي. البته مسایل باندې و بحث وکړي، خو دی و بیرته مجبور دی چې د خپل معلومات او بحثونه بیا په خپل مشان سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریکي. نو زه فکر کوم چې دلته جوار اختلاف معلومیږي د دوه خواوو او همدا علت دی چې دغه خبرې اترې په کټه کچه باندې تحلیل کړلې. نو هغه اساسي مشکلات چې کوم یو دي چې پاکستان کومه ادعا درلودله چې په افغانستان کې ټي ټي پي دی او افغانستان باید ټي ټي پي مقابل کې اقدام وکړي او پاکستان کې حمله ونه شي، نو یا د ترانزیت مسله ده یا د مهاجرت مسله ده چې دا اساسي مسایل دي. نو زه فکر کوم چې هغه ډېر ژورې ریښې لري او په اساس فکر نه کوم چې حلم شي، نو دا اختلاف به موجود وي خامخا.
مننه میاخیل صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د دواړو خواوو پلاوی دی، ټیټی کچه پلاوی دی، علت څه دی چې دواړو خواوو په ترکیه کې روانو مذاکراتو کې د ټیټی کچه استازي برخه لري؟
په قطر کې خو دې وزر مجلس وکړ، والته په لوړه کچه باندې کسانو دواړو خواوو نه پکې برخه واخیستله، او علت یې دا و چې هغه تود جنگ، یعنی معنا چې جنگ مخه ونیول شي. اما دا نور مسائل چې کوم دي، دا اختلافات زه فکر کوم چې ژور دي او دا په اسانه باندې حل کېدلی نه شي. البته د دې دغه بدایي علت چې دواړو خواوو به په دې باندې یو توافق، ځکه چې په توافق خو امکان نه لري چې یو خوا توافق وکړي او بل خوا ورسره موافق نه وي، نو بیا داسې یو هیئت هلته راولېږي. نو فکر کوم چې البته دغه منځګړي هېوادونو هم دې کې رول لري چې قطر او ترکیه ده، نو په دې به توافق کړی وي چې تر څو هغه تفصیل د دې مسایلو باندې بحث وکړي او بیا لارې حل دې ته خپلو ملکونو کې خپلو مشرانو ته څنګه وړاندې کړي. نو زه فکر کوم چې دا راته یو اوږده پروسه ښکاري.
څه فکر کوي چې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف پرونی اعلان چې ګواهی کړی و چې که دا خبرې نتیجه ورنه کړي نو د افغانستان پر وړاندې بد څرګنده یا واضحه جګړه پیل کوي پاکستان، دا به د استانبول د خبرو په جریان باندې څه ډول اثر وکړي؟
نو زه په فکر کوم چې دا سی څرګندونه کله چې مذاکرات روان وي یا راپای چې کوي د حل د منازعاتو د فرمولې په اساس باندې دا ناسمې څرګندونې دي او په خبرو اترو کې مشکلات رامنځته کوي. زما په اند باندې د خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې یوازې دا نه چې همیشه دا غېدلې ده څرګندونې غیر مسؤلانه دي او ډیپلوماتیک نورمال باندې سره برابر نه دي. په خوا به سرحدونو کې یا حتی طالبانو په وخت څو ځله په سرحدونو کې نخلې سره وشول، خو هغه همیشه کېږي او بیا د صفري نقطې لاندې سره کېني او بیا مشکلات حل کوي، که هغه د ترانزیت په باره کې وي، که د امنیت په باره کې وي، که نور وي. اما دا چې ته خپل الوتکې جګې او د بل هیواد پایتخت ولې، نو دا ښکاره تجاوز دی او معنا دا ده چې د افغانستان حاکمیت ته دی احترام نه لري او فکر کوي چې دا چې طالبان اوس ملي او نړیوال مشروعیت نه لري، نو دوی ونشي کولی چې ځان له دفاع وکړي. نو داسې غیر مسؤولانه څرګندونې کوي او د پاکستان نه هم لاره ورکه ده. زما په خپل نیت باندې ځکه چې پاکستان د جدي امنیتي او اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې توجه بل خواته ویسي.
که لاند په پای کې ځواب راکړي، د افغانستان خاوره په خطر کې ده، مخصوصا واخان.
د افغانستان خاوره خو چې په افغانستان کې یو غیر مشروع او غیر قانونمند حکومت وي او د افغانستان سفارتونه فعال نه وي، په مشغول ملتونو کې ځای ونه لري، په تعلیم باندې بندیز وي، مشرې څوک نه ګوري، نو دا په خپله د افغانستان لپاره خطر دی. که زموږ د پخواني رژیمونو ټولو وګوري، دغه زموږ اساس په مخکې چې تېر شوي دي 50 کاله، هغه علت دا و چې داخلي مشکلات او داخلي مشکلات زمینه دې ته مساعدوله چې بیرون نه مداخلې په داخل د افغانستان کې وشي. نو زه د بیروني خطر نه خپله د داخلي خطر زیات په مهم دی چې کور دې جوړ نه شي او مشروعیت د نظام نه وي او ولس په هغه نظام کې خپل ځان ونه ګوري، نو هر حالت افغانستان لپاره د افغانستان خطر سره مخامخ دی. د افغانستان ګټې، د افغانستان حاکمیت، دا ټول د خطر سره مخامخ کیږي سره. نو زه فکر کوم چې په خپل منګه په داخل د افغانستان کې باید کار وشي چې کور جوړ شي، چې کور دې ورانی نو بس دروني خطر ډېر زر تاثیر کوي.
د پرزیدلی جمهوری نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل و چې د ترکیه په استانبول ښار کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو ترمنځ د روانو خبرو په اړه نظر څرګندو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د استانبول غونډه به 3 ورځې دوام وکړي او د دواړو هیوادونو تخنیکي ډلې به د اوربند غځولو، امنیتي همکاریو، دوه اړخیزې سوداګرۍ او له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ به هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانو اختلافونو او له جګړې وروسته د اوربند په اړه د دوړو هیوادونو د استازو ترمنځ د خبرو په دوام په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې له افغانستان سره به د امنیتي وضعیت د ارزونې تر بشپړېدو پورې له دې هیواد سره ټولې ترانزیتي لارې تړلې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی تیر ورځ په خپل اونیس کانفرنس کې ویل چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډي خونی د دې پریکړې په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د پاکستان حکومت باید د سوداګرۍ او ترانزیت مسایل د سیاسي موضوعاتو قرباني نه کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړه ارزونه نه وي شوې. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابی پرون د اکتوبر په 14مه په خپل اونیس کانفرنس کې وویل چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. نوموړي ویلي چې حکومت یې د کرخې په اوږدو کې په ځانګړي ډول چمن او انګورو ډکې د سوداګرو او د غراز د ولسی خلکو لستون خبر دی. خو نوموړي ټینګار وکړ چې په پاکستان کې شوي وسلوال بریدونه د هغو لارو په کارولو شوي چې د افغانستان د ترانزیت او سوداګرۍ سره تړاو لري چې له امله یې ګڼ شمېر پاکستانیان وژل شوي. ښاغلی اندرابی دا هم وویل چې دې مسلې دوی ژور اغیزمن کړي او له همدې امله باید پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او امنیت په برخه کې ډیر روښانه لومړیتوب ولري، ځکه په خبره یې د پاکستانیانو ژوند او امنیت لومړیتوب دی. په همدې حال کې د پاکستان وروستی اعلان هغه افغان سوداګر سخت اندېښمن کړی دی چې له دې هیواد سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د سبزیو او تازه میوې یو افغان سوداګر عبدالغفور ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو تړل کېدو په تیرو څو ورځو کې سوداګرو ته ډیر مالی زیانونه اړولي او د دې وضعیت دوام به لا نور زیانونه واړوي. دوی د لارو د بندښت لامل د افغانستان تازه میوی او سبزیجات ډیر زیانمن شول. زموږ سوداګری زیان ولید. په تورخم، غلام خان، انګور اډه او نورو لارو کې شاوخوا لوه سو تر اته سو میلیون افغانۍ پورې مالونه خراب شوي. د دې لارو تړل د دواړو لوریو سوداګرو ته لوی زیان اړوي. د دې وروسته د پاکستان د تازه میوی سیزن پیلېږي. کلارې تړلې پاتې کیږي، دوی ته هم زیان رسیږي. زما په نظر باید لارې خلاصې شي، ځکه دواړه هیوادونو ته هیڅ ګټه نه لري. یو شمیر نور هغه افغان سوداګر چې له پاکستانه سوداګریز توکي افغانستان ته واردوي هم دې پریکړې اندېښمن کړي. افغان سوداګر احمد شاه آزادی رادیو ته ویل دی وایي صادرونکي واردونکي دواړه غیزمن شوي. زما سوداګریز توکي په کراچي بندر کې بند پاتې دي چې هر ورځ په ډیمریج یا د تاجی جریمه راځي. د یو کانتینر د ډیمریج او د غراس کرایا نږدې $200 ده. د دې ترڅنګ صادرونکو مالونه خراب شوي دي. د لارو بندول د پاکستان ناسمه پالیسي ده. زه فکر کوم دواړه لوري باید ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. د په داسې حال کې چې نږدې وونه وړاندې د پاکستان حکومت د افغانستان ټول ترانزیت په کراچۍ بندر کې ودراوه. د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې اف بی آر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان ټول ترانزیت درول شوی او په کراچۍ او قاسم بندرونو کې د مالونو تصفیه تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډي خونی د دې پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې د پاکستان حکومت باید سوداګري او ترانزیټي مسایل د سیاسي مسایلو قرباني نه کړي. د دې خونی اجرایوي رئیس نخیب الله صافی ازادي رادیو ته ویل
فکر کوم دا یو ښه نظر نه دی، ځکه چې موږ همیشه دا غواړو چې سیاسي او نظامی اړیکې باید په تجارتي اړیکو اغیز ونه لري. کچیرته لارې بندیږي او بند پاتې کیږي، دا یوازې افغانستان نه بلکې د پاکستان د لپاره زیات تاوان دی. همدارنګ د سیمې هیوادونو په دې کې اندېښنه ورته پیدا کیږي. پاکستان جانب چې دا لارې بندي کړي، زر تر زره به د اقدام وکړي چې دا لارې خلاص شي تر څو دواړو خواوو اقتصادي وضع ښه شي، د خلکو تجارت زیات شي، د خلکو ترانزیت زیات شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې د سوداګرۍ او تګ راتګ ټولې لارې د طالب او پاکستاني ځواکونو تر نښتو وروسته وتړل شوې. د روان اکتوبر په 10مه د دواړو لوریو ترمنځ په وقفه یي ډول سخت نښتې وشوې چې وروسته په اوربند پای ته ورسېدې. د دغو نښتو له امله پاکستان په یو اړخیز ډول د تورخم، سپین بولدک، چمن په ګډون د کرخې په اوږدو کې ټولې لارې تړلې چې لا هم تړلې دي. په دې نښتو کې پاکستان په پلازمېنه کابل، پکتیکا او سپین بولدک کې هوایي حمله هم وکړه چې لا ملي یو شمیر ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوخته. خو د اکتوبر په 13مه د قطر او ترکیه په منځګړیتوب په دوحه کې له خبرو اترو وروسته په سم لاسي اوربن هوکړه وشوه. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي ناندرۍ ډیر وخت لارو د بندېدو لامل شوي چې لاملې سوداګرو ته پراخه زیانونه اوښتي دي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د بشری حقوقو د څار د سازمان چیرونکې له ترکیه غواړي چې دا خبره یقیني کړي چې نړیوال د افغان خبريالانو او له خطر سره مخامخ نورو افغانانو ملاتړ کوي. فرشته عباسی پر خپل ایکس باندې لیکلي دي چې په ترکیه کې جلاوطن افغان خبريالانو ته باید د کار او د جوازونو د ترلاسه کولو زمينه برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان خبريالانو ویلي دي چې په ترکیه کې د استوګنې او کار د جواز په ترلاسه کولو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د همدې موضوع په اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دی.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یې چیرونکې د ترکیه له حکومت غوښتي چې ډاډ ترلاسه کړي چې افغان خبريالان او هغه افغانان چې په خطر کې دي د نړیوال خوندیتوب یا بشری استوګنې جوازونو ترلاسه کولو لپاره غوښتنه وکړای شي. د افغانستان په چارو کې د دې سازمان چیرونکې فرشته عباسی د شنبې په ورځ د اکتوبر په 25مه په خپل ایکس باندې ټینګار کړی چې په ترکیه کې جلاوطنی افغان خبريالان باید وکولای شي د کار جوازونو لپاره غوښتنه وکړي او ترلاسه کړي. په ترکیه کې یو شمېر مشت افغان خبريالان هم وایي چې دوی د غهیواد کې د استوګنې اسناد او کار جواز ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې خبريالانو یو چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د شنبه په ورځ د اکتوبر په 25مه یې ازادي راډیو ته وویل
کلانترین مشکل گذشته از مسئله جواز کار خبرنگاری همي گرفتن اقامت بودوباش ده اینجا است.
د خبريالي د کار د جواز د اخستو د مسئله سربېره دلته د استوګنې اسناد ترلاسه کول لوی ستونزه ده. همداوس ترکیه کې د خزینه او نارینه خبريالان د خبريالي په برخه کې د تجربه او اسناد لرلو سربېره هم رد شوي او حتی دلته د استوګنې اجازه نه لري یا په ناقانونه توګه ژوند کوي او یا هم ملګرو ملتونو ته تللی چې له بده مرغه دوی هم ډېر رول نه لري او ورسره مرستن نشي کولای.
په ترکیه کې میشتې وی بلې خبريالي چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
خبرنگارانی که در ترکیه گیر ماندن خواسته و نخواسته محکوم به نابودی هستند، یعنی نه توان نوشته ندارن.
هغه خبری الان چه په ترکیه که بند پاتی دی که غواری که نغواری لطباهی زرمختی دیلی کلو توان نلری او نه ده کار کولو. ده خبری الانو یولوی اردالا چه په ترکیه که جوان کوی پا پتا کار کوی یا غیر قانونی کارونو تمخه کرده لکه پخلای دلوخو منزل ساتنا او نورو سختو کارونو ده.
ده خبری الانو وایی چه پا دی ورستیو که لده هوا ده افغان کډوالو د نیولو او وستلو بهیر چټک سوای او که افغان خبريالان بیرته افغانستان ته واستول سي په خبره یې لجدي خطرونو سره مخ سي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د اکتوبر په 20مه د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه پیو راپور کې اعلان کړی چې ترکیه په ندرت افغانانو ته د ترکیه په بڼه نړیوال خوندیتوب ورکوي او په پایله کې ډیری واسي د کډوالو مشروط وضعیت ترلاسه کوي او یو لوی شمېر له دغه هیواد ایستل کیږي. د سازمان د هغو افغانانو د وضعیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې په ترکیه کې د استوګنې له جواز پرته ژوند کوي یا د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کولای نسی او زیاته کړې ده چې دا کسان په بې برخلیک او نازک حالت کې ژوند کوي او د زده کړو او روغتیایي مهمو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د دې ډلې د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونو هم د ترکیې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او له دوی سره د چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دغه هیواد نه یې غوښتي چې د بشري حقوقو اصول او د کډوالو قانوني حقوقو ته درناوی وکړي. د ځینو ترکی رسنیو د راپورونو مخې اوسمهال په دغه هیواد کې شاوخوا 300,000 افغان کډوال په دغه هیواد کې دي چې ډیری د ویزې د کډوالۍ کارتونو یا د استوګنې اسنادو په ترلاسه کولو کې د جدي ستونزو سره مخ دي. زرګونه افغانان د طالبانو بیا وکمنې دوه وروسته د امنیتي او اقتصادي دلایلو له امله په قانوني او غیر قانوني ډول د ترکیې په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تللي چې اوس د اقتصادي ستونزو سربېره د جبري استلو له خطر سره هم مخ دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت حکومت مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
قدر من اوریدونکو اوس پام وکړئ د خبرونې ورستی راپور ته د هند حکومت له دې اعلان وروسته چې په افغانستان کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړوي اوس د یو شمیر افغان ناروغانو کورنۍ او محصلان له دې هیواد غواړي چې ورته د ویزو د ورکولو بهیر هم پیل کړي دوی وای دا به د دوی ستونزې اواري او له سخت وضعیت او بې برخلیکه حالت څخه دوی راوباسي
هیله ده چې هندوستان افغانان ته ویزې زر شروع کړي
د کابل له کارتینو سیمې اوسیدونکو سید عمر وای پلار یې د پښتورګو ناروغي لري او له تیر یو کار رئیس یې د ډاکټرانو په سپارښتنه پاکستان ته بیای او راولي خو په خبرې تګ راتګ کې د ویزې او ډیر سال د لارو د بندیدو له امله جدي ستونزې سره مخ دی سید عمر جمعه د اکتوبر په څلور وروستمه ازادي راډیو سره خبرو کې د هند حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې افغانانو ته بیرته د ویزو ورکول پیل کړي
زما پلان ناروغ ده پاکستان ته تداوی ته بیایم خو هر وخت لري تړلې وی بل کوم لنجوي نو که د هندستان حکومت افغانان ته ویزی شروع کړي نو خلک به خپل ناروغان ته د تداوی لپاره بوزي او په اسانۍ سره بلته درملنه وکړي
مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو چې د افغانستان روغتیايي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی اوس دغه هیواد سره د مرستو د کمیدو له امله له سختو ننګونو سره مخ دی خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ادا کړې وه چې دوی دا سیستم له پاشل کېدو ژغورلی دی احمد خالد بیا هغه افغان محصل دی چې د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې ترې لوړې زده کړې په دوهم کال کې نیمګړې پاتې دي د پلازمینې کابل د اوسیدونکو هم د هند حکومت ورته غوښتنه لري
زه ډیر خوشاله یم چې د هند دولت په افغانستان کې خپل سفارت پرانیستو او هیله من یم چې دوی د محصلینو په خاطر باندې د ویزې اسانتیاوې برابرې کړي په خصوص هغه محصلینو ته لکه زمونږ غونډې چې دوه کاله مالته درس ویلې او دوه کاله نور درسونه زمونږ پاتې دي نو هیله من یم چې دغه ویزې او اسانتیاوې زر برابر شي تر څو مونږ وکولای شو خپل زده کړې هلته بشپړې کړو
د غوښتنې داسې مال دی چې تازه د هند بهرنیو چارو وزارت هغه هیواد ته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی تر سفر وروسته درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې افغانستان کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی په دې اړه دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې دا پریکړه به سمدستي عملي شي په اعلامیه کې ټینګار شوی و چې د هند سفارت به په راتلونکي کې د افغانستان په بیا رغونه بشري مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي خو افغانانو ته د ویزو بهیر د بیا پیل په اړه پکې څه نه و راغلي خو امیر خان متقی هلته د هند له حکومت غوښتي و چې سوداګرو ته د ویزو په برابرولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي یو شمېر هندي رسنیو له دې ډلې د هندو ورځپاڼې د روان زیږدیز کال د مې په 25مه د هندي چارواکو په حواله خبر ورکړی و چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال هنرمندان ناروغان ورزشکاران او محصلین کولی شي د هند ویزې غوښتنه وکړي که څه هم د هندوستان حکومت هغه مهال په دې ډول رسمي څه نه وویلي خو له افغانستان بهر یو شمېر افغانانو چې هند ته یې د آنلاین ویزو غوښتنه کړې وه او کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وه دوی داسې ایمیلونه ترلاسه کړي چې پکې ورته لارښوونه شوې چې کولی شي بیا ځلې د آنلاین ویزې غوښتنه وکړي د یادونه ده چې نوې ډیلي په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل بلکې د صادرو شویو ویزو د لغوه کېدو اعلان یې هم وکړو چې په دې توګه ډېری افغانان په ځانګړي ډول ناروغان او محصلان یې اغېزمن کړل په راپور کې مرکه شوي افغان ناروغ لرونکي او محصلان داسې مهال دوی ته د هند د ویزو د بیا پیل غوښتنه کوي چې پاکستان سره د طالبانو حکومت اړیکو تر ترینګلتیا وروسته هغه هیواد خپلې ټولې ځمکنۍ لارې د هر ډول تګ راتګ ان د ناروغانو پر مخ هم تړلي وي ورسره افغان مسافر شکایت کوي چې هغه هیواد ته د سفر لپاره د الوتکو د ټکټونو بیې هم لوړې شوي او د پاکستان ویزا هم اوس په اسانۍ نه ورکول کېږي او اخیستلو ته یې کمیشن کاران سلګونه ډالر اخلي چې دوی وس نه لري
د
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د راپورونو برخه هم دومره وه. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو د لړۍ د اوریدو بلنه درکوم.
د ازادۍ میلمه
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شه چاري. نن مو میلمه یو داسې ځوان دی چې د مهاجرت پترس کې دنیا ته راغلی، هلته لومړنۍ زده کړې کړې خو لیسانس په ننګرهار کې اخیستی، او اوس د ماسترې په ترلاسه کولو بوخت دی. حضرت عثمان نوري ته هرکلی وایم، او لومړی ورڅخه غواړم چې د ځان په اړه په خپله درته ووایي.
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته، او په ځنګړ ډول د دې پروګرام ټولو تعقیبونکو ته سروان سه محترم، تاسو ته سلامونه. البته تاسو د پښتنې په جواب کې به دومره وایم چې خپل نوم د کوچنواري حضرت عثمان نوري راوندې پلا خو می د خدای وبخې وفات شوې ده، او مور می ژوندې ده. وی راته دا انتخاب کړي او مهاجرت کې زما پیدایش شوی، او پاکستان کې پېښور کې جلوزو کمپیوټر ته ویلي، او مغل ته می زده کړم کړي شپل می دا غي ناخسته. البته د ماجر بازار نه یو مکتب د ګلاغا په نوم پاغي کې مونږه پرایمری سکول ملته انتخاب کړو. بیا خو 2006 کال کې د ماجرت شپې چون پای تر رسیدي، او موږ باید افغانستان ته راغلو، او دلته مو خپل ژوند بیرته له سره شروع کړو چې په ماغه تطابق باندې دلته د ننګرهار شینوار لوی ولسوالي چې د غنخیلو په نوم شهرت لري، د ګلاهی په قریه کې دلته اوسېدو، ژوند مو انتخاب کړ، دلته مو بیرته زده کړې وکړلې، او په ټوله کې مو هغه د ماجرت شپې پای ته ورسېد، دلته مې یو نوی ژوند شروع کړ. د ګلاهی علي لیسې په نوم یو لیسه واغې کې شامل شوم، او قرار ته دولسم ټولګي پورې د مکتب یو خونځي کې موږ زده کړې وکړلې، او دوهمه درجه نو لیسې دوم نمره فارغ شوم. باور سره پسې کې بودینی زدا کریم کولې، او پټوله کې هغه مروج زدا کری چې ورته ویلی شو، هغه مو تر یو هدا پورې وکړلې. اوس نو هغه مدرسه مو هم سره ویل، او په زمون کې مو هغه کورسونه انګلیسي او کمپیوټر هم تعقیبولو، چې بیا په مرور د زمان سره به لوړې زدا کری شروع کړلې.
د ماجرت وخت به تاسو لا عمر کم وو، هغه وختونه په یاد چې بیا بیرته وطن ته تللی، څنګه احساس وکاو؟ کومه خاصه خاطره کې تر په یاد شي هغه هم زموږ له اړیدونکو سره شریک کړه؟
ډیره مننه سروان صاحب محترم. د مهاجرت شپې چون سخت شپې وي، سخت حالت ما ته بده و چې یو خځغي وخت کې کوچنی و ما، یعنی زما په ور باندې زبر د سید دیار له سوال وسو کلو زه کوم چې الته تازه د پاکستان هغه د اردو ژبې د زده کړو سره، او بیا الته کوم هغه د های لیول کم سټانډرډ چې موږ ورته اډوکیشن ولته ویل شو، هغه د زیات سره ډیر فرق درلود. دلته چې زراتم یو خطر خدا و چې الته زما نیا و نکدي خدای وبخي عمل تخخ شي، دا غوی سره چې کله زما والي سب دي خدای وبخي غز ځان سره بوت لمو چې زای دا فاینل مخه خده از مونږ د والد صاحب سره والته زو قبر کې دعا کو، هغه شان چې تکمیل دل زه ډیر زیات خفه شوم، ځکه از ما پلار دی خدای وبخي هغه یو ډول پسترګو کې موخ کې کتل چې دا ما د لپاره خوشینون کې، چې دومره وخت مرغه چې یو خاور یو قلمرو یو د یو نجات خوندان دی، وی جبې خوندان چې کوزم پښتانه دی، برم پښتانه لرو، بر یو ټول پښتانه افغانان دی، هغه موږ نه پاتې کید، موږ وطن نه راوختو، موږ په یو کرغړه نه کړ خره وختلو، چې هغه کرخه چې د انګلیس په وختو کې د افغانستان په زړه باندې راخکل شو، او بیرته موږ نشو کولای چې په اسانۍ سره هغه کراس کو، پاغي منی لاړ شو، ولته به سحر لاړ شو، مزګر را شو، مزګر لاړ شو، سحر بیرته را شو، چې هغه فاتحه دودیز مور پاسیم واده خخي د شینه پاسانی موږ نشو، ځکه ته پاسپورت ضرورت وو، پاسپورت یو بین المللي اجازه ضرورت درلودل، امکانات ته ضرورت درلودل، چې دا یو ډول لوی پروسیجر موږ جو، دا یو بده خاطر وزما په نظر ماته. دویمه بده خاطر چې ماته دا والته ما یک شمه ورځ به موږ والیبال کول، زما تر یاد شي فوټبال مو هم کله کله ور سره کول، چې هغه شیندل ته په افغانستان کې متاسفانه نو، ځکه دلته د خونځي حکم نصاب چو دی، وغه د زما کې اسمان فرق درلودل، دی جغرافیه دی روان غوی وخت کې البته 2006 کال خبره کومه نو دا ما پر یو بده خاطر و چې زه غی جنرال هم دلته د ذکر کیفیت خورا کمزور یم او خې خاطرې مو غی جنرال دا درلودل چې البته غوی وخت کې پاکستان کې عموما پاکستانی کلدار استفاده کیږي نو چې زه بازار ته لاړم نو هغه خوانه به چې بازار نه رالو جالب خبره دا و چې دوه کلداري هغه چینج روپی به ورته ویلې مې ده روپی هغه ورکړي هغه به ډېر زیات مونږه بازار ته رسول کور ته راوړو دی ډېر ارزانی موجوده و او د مهاجر بازار داسې بازار چې هغه ته مونږ وسم کله کله د قیسی اورو چې خلک به ویل چې دی بازار کې یو د مرغۍ شودنه پیدا کیږي نو هرڅه پیدا کیږي نو خو بازار وو په زمون کې یو مهمه خبره دا و پکې چې خلک پکې خوشاله او آرام او ژوند زندگی پکې او بل زمونږ د کور په مخه کې یو کانال تیر شوی چې هغه کانال وزاده درنوټي وب چې راتیر شوی دی همدلته په جلال آباد کې دا ویلی دی لسمه ویله درشتمه ویله څه درشتمه د تورخمه تر هزار نه پورې دا کانال تر نو هغه دا چې ځکه وګورم ما ته مغه د پاکستان مهاجرت شپې را پیاټ شي
تاسو بیا دلته لسخه مکراو لوړز دکو ته مو مخه کړه څه مول وستل
بله ما په ننګرهار پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو برخه انتخاب کړې و او زه بیا د انګلیسي ادبیاتو نه چې انګلیش لټریچر وته ویل شي په لانګویج اینډ لټریچر فیکلټی کې د شمولیت لري هغه تقریبا تر نه سیمستر پورې موږ تعقیب کړل او بیر اخره په 2019 زیږدیز کال کې دا غیر زغبز موږ ګریجویشن وشو
د لیسانس له اخیستو وروسته مو کارت شروع وکړه
او دلته به خدای چې زلګ ایغه انټرنشپ تم یادونه وکړم چې څنګه مونږه ملي کار کول او څنګه مونږ بیا د کورنۍ مسولیت مراد د غاړې وو البته زبلګ په دې برخه کې لیک جوړ لاړ شم هله د چې زې احساس درې سلو د حقوق دغه موضوع اپ تاو کړل شم زه چې کله د لسم ټولګي نه فارغ یم نو هغه وخت کې زما د پروز برخې یا د نثر او د ادب برخې سره ډیره زیاته مینه او علاقه په خانه ځکه ما مجلې لوستلې زما به اغه وکه انټرنیټ موږ ډیر لاسرسي نه درلودلو ځکه په دومره سانتي او سہولت افغان ځوانانو ته نو ورکول سوی نه داسې کانفرنسونه او ما په هاوی او ویوارنس کمپاین نه وی چې افغان ځوانان به څنګه انټرنیټ ته لاسرسي ولري څنګه وی پانه تعقیب کی څنګه پروز نثر لیکنه ادب دی برخه سره موجی شي څنګه وکول شي ځانته مخکې برخه وټا کی خو ځخه ما اغه وکه فیسبوک ډیر مروج او ما غی په تناسب سره البته زه چې له دولسم فارغی کوم تر یو کال یو نیم پورې چې خپل د پهنتون زده کړې شو کوم دی وخت کې زه البته په ایجوکیشن برخه کې د وزارت معرفې د منیسټر اف ایجوکیشن ته چتر لاندې زه یو خون کې مقرر شوم افیشل ټیچر چې ورته ویل شي یا کم کریکولم چې ده البته تر دوه نیم کال پورې زه خون کې مو له حقینه ورسته بیا مستقیمه زه د مینیټورینګ ان ایوالویشن افیشل وټاکل شوم دا د خونی زی څارنې ورزونې علمي او مسلکي غړی وي ورته وایي د برخه کې زه مصروف ما دغه دوران کې البته ما سهار د خوانه دغه وظیفه کول او د ماسپخین د خوانه زه به نایټ شیفټ فاکلټی مونږ لوستره یا د شپې د خوانه کم په 15 چې ورته ویل شي دغه کې زه مصروف ما بیا په 2019 کې چې فارغی گو چې زه څلورم سیمستر پنځم تر رسیدم د ادب سره زما یو لیونی مینه نور هم پیدا کیږي چې څنګه زه ما سره فکر وکم له حضرت عثمان نوری تو خو یو لیکوال جوړیږي تو خو یو ژباړون کې جوړیږي تا نه ودیب جوړیږي البته په صورت کې کتاب هغه 100% ټرای وکي نو تا نه بل څه نه جوړیږي نو په دې شرط باندې ما ځان سره به نورم تعهد هغه قوي شو چې زه باید لیکنه او ژباړه برخې کار وکم له همدې عمله د یاران په نوم یو وپانه و چې په هغه وخت کې دوی ما نه ریکوست وکړي چې البته تاسو موږ سره په د ویب سټ په برخه کې کار وکي او موږ سره لیکنه وکي ان سیب د خدای ژوند لري غیر سره اړیکونه کوله اجمل ان سیب زکه دوی ته مې لیکنه سوال واغې وخت کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې میچونه په ګریټر نوېډا هندستان کې او هغه کې افغانستان ډېر مهم ریکارډونه جوړ کړیو دغه لیکنه ان سیب خو خکړې و اماغه شیبه وي چې ما د یاران سره افیشل همکاري شروع کړه یو وخت پورې یاران سره ژباړې لیکنه مو مرته کولې سپورت په برخه کې مو مرته لیکنه کولې او بیا چې هغه میژن خلاصيږي بیا اونټر شکل باندې د مختلفو ویپانو مجلو د ادبي غونډو ګڼو ادبي فعالیتونو فرهنګي فعالیتونو کې برخه اخلو او مغه وخت نه بیا چې کله پونتون فارغي ګونو دی وخت پورې زموږ د کتابونو چاپيږي او نور قصي او ادبي حدسه وسله غوړي
د پونتون دی دورې کومه خاطره نه لري پانتون دوره ډیره جالب دوره دی
او جالب خاطره ډیره راګرځي یو جالب خاطره دا و چې د ژمی ورځ یا د ژمنۍ ورځ شپې چې د ډیره لنډ وي نو الوړی کی که بیا مون فکر وکړو دا د ماسپخین درې بجې الته شاید د ماسپخین منزور سره وشي قضا شوی نه وسی داسې ټیمی خو ژمی کې بیا درې بجې غد مازیګر د مانزه وخت وي وخت داخليږي او د جمعات مولا امام اذان کوي نو دغه ټیم په باندې درې بجې وي منګه د صنف نه یو استاد دا کریډیټ ډیر وغزیده یو لږ دقیقې ووختلی چې هغه کریکولم لږ ډیرو دلته چې مونږه استاد صنف نه وته مونږ هم صنف نه وته دی وخت کې دا علوم علوم دیني استاد راغله و چیرته زمال مونږ جمع کو هغه استاد خو ته مونږ کړه په وتا کې هغه راته وی وځي تاسو لار شي جمع وکي سبب غیر حاضر کوم دا راته لګه جالب و اوس هم کلم ملګرو سره یادو هغه مطلب دا و چې ګینه دا مونږ ول تاسو په وخت نه کو دلته میس کمیونیکیشن یا غات سو تفاهم په دی راغله و چې هغه ویل چې ګیندل زخی مخ تاسو ول مونږ نه کا غلس زخی وقفه دی دغه ولوا دی بل استاد زای کړي ودا لګه جالب خاطر وراته
bale تاسو مخ کی اشاره وکړه چې کتابونه موش باړل آثار مو چاپ شول ک پدیارم معلومات راکې چې څو کتابونه موش باړل دي په کوم موضوعاتو کې دي او څومره چاپ شوي څومره نه چاپ دي
زه چې د ننګرهار پونتون د ژبو او ادبیات پونځي بیا د انګلیسي ډپارټمنټ کې پښدا کړو بوختو ما زه چې له پونتون فارغی غن فراغت د مخې زما درې کتابه چاپ شوي یوې د ژوند ورازونه چې زیات تمرکز یې په ارواپوهنه باندې او دویم کتاب چې واغه بیا د ښه ژوند تګلارې وي او درېم کتاب هم بیا د غوړې ژوند مخکله شي په نامه چې دا درې وړ کتابونه البته هغه وخت سره درسنه او په خلاندې مخصوصه ازادي کې په موږ د تاندې څنګه کې ډېر پروګرامونه پدې کړیو نو دا درې کتابه د پوهنتون د فراغت سره سم چاپیږي بازار ته ارزه کیږي او ګڼ مینوال لري فیدبک راځي موږ ته او دې هدف پر شي موږ دی کې یو کتاب د خژوان تګلارې اغه دویم ځل چاپ ته یعنی زره ټوکه چاپیږي د زره ټوکه د چاپ نو وروسته دویم ټوکی بازار ته ارزه کیږي نو دا خو د پونتون د 2019 کال د سپتمبر اکتوبر خبرې اغه نو وروسته چې فارغي ګو بیا خو خورته وزګاری ګو لاس او مخه مورته خوشی کیږي او په زمون کې دی والتي هم د سړی ځکه انسان پوری انرژي وي او په ټوله کې لیوالته هم ډیر چې بیت کارو کې نو چون یو پانو سره هم ډیر کار غي وخت پیدا کېدل او یو اندازه حق زحمت نه چې فوق العاده حق زحمت مرته ملاویدل خو ما یو کار دا کول سروان سه محترم سه زما د کتابونو د تعداد چې نن تر و ډیر شته ډیر شو رسیدل دی اغه تر شایو راز ده بولم چې البته زه خو په لومړی کې یادونه باید کوم دا دوه کال لرسنه یو لري ومه بیهاند د سینز ما غو انګلیسي په اصطلاح باندې سکرین د پردي تر شاو ما نو په دې دوه کال کې زما به ډیر کتابونه راغلي دي چې هغه معنی ماته روسه پورې خپل اظهار نظر نه دي څرګند کړي زما د کتابونو ته دا چې اته ډیر شو تر رسیدي اغه عامل دا ده چې د ډیرو پاڼو سره د حق زمو په بدل کې مو کار کول او هغه کوم ستراتیژي د دوی چې واغې ما یو سره خبرې کولې چې دغه لیکنه که تاسو موږ نه غواړئ کوم کنټینټ کوم میسج تاسو ته موږ درکو د دې په بدل کې باید تمه انحصار نه کیدا د لیکوال حق دی کغه کتاب چاپي کغه میگزین یا مجلې تور کوي کغه په نورو برخو کې غیز کوي نو هغه و چې موږ کولای شو چې زما د کتابونو تعداد تر اته ډیر شو رسیږي او د دې څخه زما په خیال باندې بل ورځ ما حساب کولو ما نه خپل حساب غلط شي او زما کتابونه ولس چاپ شوی دي او ما فکر کوم چې زما ګل دیار لس چاپ شوی دی نو تقریبا سروان سه محترم څوار لس کتاب البته ولس کتاب چاپ لرو او تعداد اته ډیر شو ترسیږي دا نوري نه چاپ دی
دا کتابونه ژباړي دی او که خپل آثار مهم پکې شامل دي
زما په خیال باندې نه پوهیږم چې هغه فیصدی معنی غلطه نشي چې دی کې به زما په خیال 50% وي دا به 50% خپل 55 وي او دغه باقي برخه به ژباړه وي ځکه ما هم په ژباړه کې ډیر کار وکړو به مې یو وخت راغلی چې ما په ژباړه کې ډیر کار کړو هغه دغه کې مې کم کړو په تخلیق او 55 لیکنه کې اما کله چې وخت را رسیږي بیرته ژباړه ته وخت ډیر پیدا شوی بیرته ژباړه زما په خیال باندې زه به اوس 50% وسیږي
لکه مو شبو کتابونه ژباړلې دي
تنا د انګلیسي نه ځکه زمونږه غا تخصص او د مسلک ژبه چې واه زه خپل ما ننګرهار پانتون کې په دې معنی لسانس کې مصروف ما انګلیسي ونه په ماري بخ ما غا اساس باندې د موږ د پراسانم او مسلکیم او حق مم کې د چې په دې برخه کې کار وکړو
نن سبا په څه بوختي است
ما مخکې ملک سي یادونه وکړه د دوه کال زله سکرین او پردې شاته او ما وختنه مې دا و چې زه به د سلف ډیولپمنت یا د شخصي ژوند د پرمختګ برخه کې مصروف شم نو ایجوکیشن برخه کې مې کار وکړو پروپوزل برخه کې مې کار وکړو نو زه یو شمېر شخصي ادارو سره البته پغی کې زه د ایجوکیشن منیجر یا د پوهنې د مدیر په توګه او همداشان د پروپوزل رایټر په توګه له 13 کلو راهیسې مصروف یم او په دې برخه کې هیوادوالو ته خدمت وړاندې کوو. البته کوالټي ایجوکیشن چې ورته ویل شوی انکلوسیو ایجوکیشن هم شامل او دغه با کیفیت زده کړي.
تاسو چې له چا سره کار کوئ، هغه دولتي ادارې دي که خصوصي؟
غیر دولتي یا خصوصي ادارې.
بیا د چا له خوا تمویلی شي، د چا له خوا مرسته ورسره کیږي؟
خکاره خبره ده چې افغانستان کې یو شمیر انټرنیشنل این جی او یا این جی او چې ورته ویل شي پاغي منی چې کله بیان ولګید چې دوی نشي کولای چې په افغانستان کې د ایجوکیشن پروژې یا داسې نور اورال پروژې چې غي ورنس کوي غنه شي کولای مستقیم ډول خپل امپلیمنت کړي. دا غي د پاره بیا انټرنیشنل این جی او ته لوی فرصت شو چې هغه وکول شي ځکه د افغانستان د کلچر دود او دستور د ولسوالۍ په سطحه ډیر نږدې اړیکې او عامه مشکلات حل لپاره اساني سر کولای شي په لاندې وخت کې لوی ستونزې هم راکمې کې او هم به لخر لمنځه یوسي. نو په دې خاطر دغه د ایجوکیشن برخه یا د معرف برخه کې می پروژې چوي د داخلي یا لوکل انجوګانو ته انتقال شولي. نو دوی چې دا پروژې خلی عموما د سیف د چلډرن انټرنیشنل آی آر سی ان آر سی او هم چې یونیسف او دغه شان نور نړیوالو ادارو یا د یون کمپاین هغه چې په ایجوکیشن کې کار کوي نو دا غوښه خېخلی او دلته په افغانستان او بیلابیل ولایت او لسوالیو کې تمویل تطبیق کی.
په افغانستان کې له تحول وروسته د جمهوریت له پای ته رسیدو او د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته ډیرو خلکو دندې له لاسه ورکړې، لیکن په تاسې باندې دې تحول کوم اغیز نه درلود، دنده مو له لاسه ور نه کړه بلکې لا هم کار ته دوام ورکوي، د دې څه دلیل دی؟
زه به ټوله کې هغه ځوانان ته چې هغه ناهیلي دي او څنګه وکول شي لکه ستاسو د پوښتنې په ځواب کې چې دوی هم د وخت په تغیر سره د حالاتو په تغیر سره یعنی دوی شاتګونه کې البته برعکس دوی مخکې ولاړ سي چیلنجونه ومني او په ځمن کې به خپل اهداف هم په لاندې وخت کې تنگ وخت ترلاسه کړي. یو خود سي وڅاران سي محترم چې ما مخکې تاسو سره یادونه وکړه چې د بیلابیلو ویپانو سره ما کار کړو، ما په ځان اعتماد درلود چې زه باید کار وکول شم، بل ما په معرف کې ډیر زیات کار کړی و دغه د پوهنې په ارسه کې او دا خو د منیجمنت برخه د لیکنه او تخلیق او د پروپوزل برخه د قسی پی سی ټول د سره زما په خیال البته کډيري سره تړلې نو سی خو ورال کوم فکر وکړه د سی او سرکل شکل لري چې باغی کې سره یو بل سره شاخونه او هغه شاخصونه سره نږدې دي. نو زما په خیال باندې یو خو کله چې یو کس په ځان اعتماد ولري او بل تو سره هغه تجربه چې ضرورت ته دغه ته ولري او حتی وکي تلاش وکي کولای شي هغه خپل هدف ترلاسه کړي. نو خصوصا د حالات بدلون په افغانستان برته د طالبانو راتګ ما علیکم خاص غیز نه دی کړی، خو شخصا ما په پرمختګ هم برعکس کړی دی ځکه ما دا مخکې میادونه وکړه. البته په دې باندې به تاسو سره خبرې وکم چې یو ښه فرصت دی البته تاسو وخت درلودل. په افغانستان کې د انټرنیټ په شتون کې یو شمېر پروګرامونه دي، یو شمېر ویب سایټونه دي چې هغه ځوانانو ته فرصت پیدا کوي چې په ډېر لنډ او تنگ وخت کې ورته آنلاین فریلانس درسونه او د آنلاین داسې درسونه چې هغه کې تر ډیپلوما اخیستل شي، سرټیفیکټ هم اخیستل شي او ډیګري هم کولای شي، تر ماستر او ډاکټورا پر زده کولو شي، پکې بیزی وساتل شي. دغه ټول کولای شي ستاسو په شخصي ژوند پرمختګ کې او ستاسو علمي او اکاډمیک او تحصیلي ژوند په اظهارولو کې تاثیر مثبت رول ولوبوي. نو ما خصوصا د ماډرن پروجیکټ منیجمنت برخه کې لیسن یو ډیپلوما وکړل، همداشان د ایچ پی آنلاین لایف او دغه نور کورسونه کې عملی درسونه او انټرنشپ دي کړی وی او حتی دی پورې چې ما بیلابیلو فیلوشیپونو ته اپلای وکړل چې هغه کې شارټلیس هم شول، مخ بیا د یو مشکلات په اساس فیلوشیپ ما متاسفانه مس کړ. دغه ټول کچیر ترجمه کو او فکر وکړو د زما د ژوند په ادلون او بدلون کې یو مهم رول درلودلو. نو زه فکر کوم د دې تر شا هم د غرازو
کوم ځای سفر کړی دی نه دی کړی، کوم سفر په اړه کراته وایې، کوم خاطره کړل سفر سره لري؟
مننه، ما چې پاکستان څخه بیرته افغانستان ته مهاجرت وشو هغه وخت خو زما یادونه کړم د مکتب دوره او د خنځي دورې نه سړی فارغېږي، نو هدا خپل به سړی یو ارمان لري چې بیرته وطن ته لاړ سم، هغه زموږ غوړي هیوادونه باید ووسی. نو چون زه 2019 زیږدیس کال کې چې کله فارغېږم البته دا خبره زما څخه وتی لا یاد وته چې د آی سی سی آر بورس لري تقریبا یو زیر راځي او چې موږ په یو برس کې دا سیزر برس کې کامیابیږو، خو متاسفانه قسمت هغه وزه کوي کله چې دلته تحول راځي کسی پیسې یخوا دی خوا شولې او هغه برس هم د منځه ولاړ، ځکه سفارت یې اړیکې د هندوستان سره ختمې شولې. نو هغه نیت مو درلودلو چې هغه یو علمي سفر زه ولرم او زه خپل ماسټر ډیګري له هندوستان څخه واخلم. نه پوهېږم چې د ګجرات یونیورسټي وکړه کوم یو ته متیار سلیک شوی مو، نو هغه قصه خرابه شوله. بیا دوم سفر مونږ پاکستان ته تللي راغلي وو، خو داسې په یو علمي سفر نه یم تللی، البته د یو مړي ژوندي لپاره تللي وو. خو یو خاطره چې راپیدېږي هغه دا و چې کله به مونږ په دې زنځیر، البته دا کرغړنه کرخمنه چې کوم د زنځیر دوی اچول او په دې به تېرېدلو، نو هغه وخت د تذکرې باندې پوښتنه کوله چېرته ځي څنګه ځي. داسې یو ډول مایوسه شوم، خفه شوم چې کله چې یو سړی له خپل هېواد ځي خپلو خلکو ته، هلته به مړی ژوند، چا به خور هلته پاتې وي، د چا به ترور، د چا ماما، د چا کاکا. ځکه دا د ډیورنډ لاین د 2400 شاوخوا کیلومتره مربع کې چې مساحت لري، دې کې اخوا ته دې خوا ته ټول پښتانه د وزیرستان نه، د تورخم نه، د سپین چمن نه، د سپین بولدک او د چمن نه، دغه برخه کې دا ټول دواړه خاوي سر خپل دي. نو دا زما په شمول زه فکر کوم دا به ټول لپاره یو بده خاطره وي چې اخواته خلک وړي غمی خادي خپلولي هغه په اسانۍ نشي کولی، زیات وخت دغه خپلولي مراسم ترې مس کېږي. هم متاسفانه
په خپل په وطن کې دي چیرته سفر کړی دی کنه کوم ولایت؟
بله بله، ما چون په دې خبرو کې خپلو کې کتابونو کې تاسو ته عموم د سیادونه ونه کړم چې ما په کوم برخه کتابونه کړی دي، هغه به تاسو مشخص کړم. په دې کې یو برخه یون لیک دی، سفرنامې دي، چې د خدای تعالی په فضل سره ما تقریبا یو سفرنامه خو بشپړه ده، د پلازمینې ننداره د نوم دی، د کابل ته موږ یو علمي سفر، البته یو فرهنګي سفر درلودل، د فرهنګي ځای نوم لیدنې کتنې سره کولې. هغه کتاب بشپړ دی او په دې کې د ګڼو پروفیسورانو سره، د افغانستان د علومو اکاډمۍ سره او همداشان د بیلابیلو لویو مطبعو سره موږ لیدنې کتنې کړې دي. هغه کې د دارالامان ماڼۍ او د قصې پسې ټولې ذکر شوي دي. خو د دې ترڅنګ البته دا خو د کابل قصه وه، د پکتیا، لوګر، کونړ، لغمان، مزار شریف، سمنګان، بغلان، دغه ولایتونه البته ما لیدلې دي. خو هغه ما ورته فولډر هم په کمپیوټر کې تیار، هغه خام مواد چې ورته وي هغه مې هلته اچولي دي چې زه په وخت سره وتوانېږم او یاداشتونه مې اخیستي چې دغه یونلیک بشپړ کړم. ځکه دې ولایتونو غزار وخم سفر بیا هم کولی شم، واقعي قصې چې را سره شته هغه په ځای په ځای کړم.
له کوم سپورت سره مو دلچسپي شته؟ په خپل هم ورزش کوي
پوخا، البته ما کرکټ ډیر کول، ځکه د دې زیاده د جامعه داسې و چې کرکټ دلته په کوڅو کې او په کلی کې او د کلی په لوبغالو کې ډیر کېدلو. نو زه خپل مې کرکټ کول او زه فکر کوم چې ځل لاونډرو مزه هم به مبالینګ کوو او هم به البته بیټینګ کول یا توپ وهنه. متاسفانه دلته یو ډول امکانات او صورت په اطرافو کې بیا نشته. ما په ښار کې ستدي، خو ښار کې شاید زموږ ډېر تعداد نفوس په اول سوالیو کې اوسېږي، ځکه هغه زما خپل اوس باوردار چې زه باید والیبال یا فوټبال وکړم. او کله کله هم چې په دفتر کې ملګرو سره کینو هغه والیبال او فوټبال کوو. زما صرف یو پیغام البته زه هېوادوالو ته وړاندې کوم، یو خدا ده چې زموږ افغانان باید خپل ټول تمرکز په زده کړو باندې وکړي. زده کړه چې یوازې افغانستان په ځان بسیا کولی شي، او په دوم قدم کې ډېر حوصلې نه باید کار واخیستل شي په ژوند زندگی کې، ځکه دغه ژوند د دې لپاره نه درغلی چې په نه خبره یو مسلمان ورور یا تره یو کاکا یو ماما داز ویولو، او خدای مکه هغه بیا اینده ژوند هم تریخ شي او د بده یو ترپګنی ژوند ته دوام بیا ورکوي. زما هیله دا ده چې هم په مینه محبت او هم د تعلیم څخه ډک ژوند ولرو. ډیره مننه.
کور ودان سلامت اوسه.
د آثار میلمه حضرت عثمان نوری و چې خاله تاسو له آزادی رادیو واوریده.
نظر ته هم د زړه ارمان وایم، هم رسوک کړه دا چې زدې ته هم باران وای ستاسو د نفرت نظر ته هم د زړه ارمان وای ستاسو د نفرت نظر ته هم د زړه ارمان وای لنا بندوی خیر دے کواج نی میں خو فل دیر لنا بندوی اغا قاتل تا چپڑا کا فل جانا نو آیا تم رسو کڑا دا چیز دی تا ہم بارا نو آیا ستاد نفرت نظر تا ہم دزل ارمان نو آیا
Oh, oh, oh. غنچه جوړوي تد لمبو لمبو حالاتو نغنچه جوړوي تد لمبو لمبو حالاتو نغنچه جوړوي ګران ګرم زتا تا غزل خوان وایا تم رسو کړه دا چیز دې ته هم باران وایا ستاد نفرت نظر ته هم د زړه ارمان وایا ستاد نفرت نظر ته هم د زړه ارمان وایا